نمونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخک لا ساتي رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري. د سارلوش پګو د مخام تر شپګو په لاندې څپو نه 25 متر او د مخام شپګو د سار تر شپګو په منځني څپه 12 شپګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې د روانې غونډې ته د طالبانو د استازو رابلل د دغې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاسو خبرې ژانس د ښاغلي کابلوف د وینا پر اساس پرون جمعه راپور ورکړی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نشي کولی چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 2 تر 4 د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته دې د دوی استازي هم وربلل شي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو موین اندري روت دیکونو تیره پنجشنبه ویلي وو چې په بریکس غونډه کې لا هم د طالبانو د ګډون غوښتنه منل شوې نه ده. هغه ویلي وو چې د دغې ډلې غړي هیوادونه د طالبانو د استازو د ګډون پر سر نه دي سره سلا شوي. په بریکس کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. خو روان میلادي کال مصر، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، ایران او ایتوپیا هم غړیتوب په ترلاسه کړ او اوس یې د غړو شمېر لسو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لک تر لګاته بندیان د ایران د کرچ په قرزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران د غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په تورونو له کبله دم شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 کې لک تر لګه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله څو برابره زیاتوالی ښیي. د کندز ولایت لپاره طالب چارواکو د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ د زیاتېدو خبره کړې ده. په کندز کې د طالبانو د بهرنیو چارو ریاست د قونسلي چارو مسؤول حفیظ عبیدالله کورنۍ ورسنیو ته نن ویلي چې د روان لمریز کال له پایله د شیرخان بندر له لارې 650 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي تر اوسه افغانستان ته تللي او بیلابیلې سیمې کتلې. ویل شوي زیاتو سیلانیانو بدخشان او بامیان ولایتونو ته د خپلو اصلي مقصدو په توګه یاد کړي. په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړی امنیتي پیښې کمې شوې او دغه هیواد ته د خلکو تګ زیات شوی. خو لا هم ګڼ کسان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی په ډاډه زړه افغانستان ته د تګ اراده نشي کولی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپک پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوز نن شنبه په اعلامیه کې خبره کړې. د پوز د اعلامیه له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشرک ولته رشوه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 500 نور سرتیري سره وژل شوی. د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات پیل شوي. که څه هم د پاس میلامه کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د صدري او مشال څانګې ته ویلي چې په پیښې کې 4 سرتیري ژوبل شوي هم دي. او د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کیږي ویلي نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په حکم کې د اسرایلو په بریز کې د دوی یو قمندان وژل شوی. د نمړې زلدې چې په غزي ترنګ کې د جګړې لا پایلا د سیمه په نخ کېږي. حماس ویلي د دوی قومندانان سید عطاوله علي د هغه مېرمنه او دوه نوري د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې دغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. لکه لکه چې تیر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه، اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نخ کړی دي. حماس ډلې له هغه رئیس یې په لبنان کې د خپلو لږ تر لږه 3 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. خا خبرونه موارد لوران دیر سر بخبرانه که در مطالب وارد لشه. گوند ایران تا ارزو حل تا دا افغان و کدوال و وزید در سر شریکو دا چی دا افغانان و سنگ جوان تیری به دیل باروس در تا تفصیل در کلو حقا خزو اندیخنی در سر شریکو چه پا ایران و پاکستان کی دریم هیوات تا دا تک پتا مدی
دریم اشتماخ که میدی فرانسی سفارت که انترویو بر کرده چیزی اونا معلوم اصار نوشت که فیلان جوان تیرام
دا غختنی یو اندیخنی به دا سال که دی چی اروپایی اتحادی برونی یو قانون جور کرد چی پر بنسرتی افغان خوزو تا پناور کهی خدا خزی با کلا اروپا تر رسیگی پریاره با روس در تا جوزیت تر کلو رزگان تا هم مرزو حل تا دا چرگانو فارم لرون که وای چی تولیداتی خوشوی
داسې وخت چې به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د روزګان په چرګانو باندې چلي یعنی اوس موږ هېڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو
نورما صالب هم شته عملتیا مو غواړم
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خپرونه کې مو زه فریده سیال د قادر جنرالوف د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانی یو پیران کې میشتو افغان کډوالو د بشري حقونو فعالانو لیات هیواده د کډوالو د جبري ستلو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی د بریښنی لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي پیران کې میشت افغان کډوالو د بشري حقونو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي کنه نو د دوی خبرې او بشري ناورین به رامنځته شي تفصیل لسنه کاکر نورو
نه با آن که بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران اما متاسفانه رد شده
لیران د افغان کډوالو د اجباری استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقونو فعاله حلیمه پژواکوه نوموړي وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي
که یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن نظامیان فعالین حقوق
زمونږ یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي پوځیانو د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی په ځانګړي توګه پوځیان خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي
قانون و پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن
پیران کې میشته بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواده د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي یو له دوی څخه حکیمې مهدوي چې د ښځو د حقوقو فعاله هم د ازادي راډیو ته وویل
مو په هزاران مشکل پس پنجه نرمی کنیم نبودیم
موک دلته د امکانات و جای درس او تحصیل نشتون لگرنو ستونزو سرمخ کریو خو که لده زیاد دیپورت همسو حال تا باید زانی او مالی امنیت نلرو حال تا نه کارست او نه امنیت
کاری هست و نه امنیتی تضمین هست
پیران که او بل افغان کډوال چې نه غواړي نومی پر راپور که واخیستل شي او په تیر جمهوری نظام که پوزی و ازادي راډیو ته وویل
یار حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان
ما کده نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره به خنه وي ک طالبان می حل ته وو پیشنی ما به ونی سی او شکنجه به میکړي
هم قطران ما رو شناسایی کنن او گرفتن او شکنجه کدن
د یادونه د چمخ کې تر دې پیران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وو د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبانو هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخواني پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند له خطر سره مخ شي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلۍ په شپږ ویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونه ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول، چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
روسیا وایي پریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مخکې دې غونډې ته چې ټاکل شوې نږدې شل ورځې وروسته د روسیې په کازان کې جوړ شي د ګډون غوښتنه کړې وه. تفصیل د فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه، بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول خبرګون ښيي. نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی د دغه اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22مې تر 24مې د روسیې په کازان کې جوړه سي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
په درې کاله سو چې افغانستان د غرب د تعزیراتو له امله ځینې ستونزو اقتصادي ستونزو سره مواجه ده، خو دغه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان پکله خبرې کیږي دا افغانستان لپاره ډیر بګټه وکړي او افغانستان کولی شي چې خپل ګاونډي او د سیمه هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیات کړي تر څو د اقتصادي مشکلاتو په بخش کم ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه سی یو نړیوال فورم هغه په دنیا باندې تاثیرات خوړول شي، د افغانستان شمولیت باندې کې یا په رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې د بحث پر لړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډېر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډېر زیات سیاسي، اقتصادي، نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریک سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریک څخه په بریکس بدل سو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
طالب چرواکو یو ور بیا ویل چې داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د ایټالیا ته د جلبو جذب اجازه ورنکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د ایټالیا خړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم دا د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابع کېږي، عیار کېږي. دا څه په دی کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یو اندازه یې ممکن د هغو حکومتو سیاستونه وي. یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشری قوا د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوي دي. د لوی څارنوالۍ مخې ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب له اوښتی وه. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیم یې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره یې د بلوچستان کوټې ته لېږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیځو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکوي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خو داعش لا هم خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او حتی له افغانستانه یې په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړي دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یوه کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډېر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډېر کسان ووژل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیلو پوځ د لبنان له بې ځایه شوق غوښتنه کړې چې خپلو اصلي مینو ته دې نه ستنېږي. د اسرائیلو د پوځ ویاند نن ویلي ښایي د لبنان پر ځینې کلو د دوی هوایي حملې دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پاوز ویان نن شنبه پر اکسپانا یا پخوانی ټویټر نه دی مشخص کړی چې د لبنان کوم کلی به د دوی لخوا پناه شسی. هغه د لبنان له بې ځایه سویو کسانو غوښتنه کړې چې خپلو کورونو ته دی نستنیږي، ځکه پر دغو کلیو به د دوی بمباري دوام کوي. له کله چې په وروستیو اونیو کې په سیمه کې کړکیچ زیات شوی، د اسرائیل دفاعي ځواکونو وخت نا وخت د اسرائیل تر هوایي حملو مخکې په وار وار د لبنان مشخصو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه وکړي. څه کم کال مخکې په غزې تړنګه کې د اسرائیل پوځي مبارزه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. له هغې راهیسې په غزه کې د جګړې تر څنګ له لبنان سره پر پوله له حزب الله ډلې سره هم چې د حماس متحده ډله ګڼل کېږي وسلوالې شخړې کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړي او د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله هم یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه راز اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړي ده. د غزې شخړه اوس لبنان ته هم غځول سوي چې اسرائیل پکې د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله تر ډیره کمزورې کړي او د دې ډلې د مشرتابه زیات غړي وژلې دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دې قلمرو کې لڅ کم یو کال راهیسې پرونه جګړه کې د وژل سو شمیر 140000 825 ته او د چاپیانو شمیر 69000 نسوه لاسو ترسه تلیده. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړی نه دي. د دغه وزارت په وینا په دې ډله کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د 23 نورو کسانو وژنه هم شامل ده. حماس ډلې په عین حال کې ویلي چې د لبنان په شمال کې نن پر یوه کمپ د بمباري په نتیجه کې د دوی یو قومندان سعید عطاالله علي وژل شوی دی. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې لومړی وار دی چې اسرائیل د لبنان د شمال دغه ساحه په نښه کوي. پر اسرائیل د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت د جرمني په پلازمینه برلین کې نن او سبا د څو لاریونونو او احتمالي شخړو په درشل کې پولیسو چمتواله پیل کړی دی. په برلین او شاوخوا سیمو کې د نظم او ثبات د ساتنې لپاره ګڼ پولیس ګمارل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د خونکي نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خونکي وايي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوار شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي، د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، د قیمتونو لوړوالی دی، برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ او رنځور پکې راځي. دغه معاش لري زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګيږي. دا مشکلات دي چې د خونکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یو وړکتون کې خونکو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړي ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
تیر کال د اسد په میاشت کې موږ کور ناستې سو. نن سبا مې ورځ ډېره باده ده. زه یو ناروغ زوی لرم چې 14 کلن دی او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا وه دا اوس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپلې نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
د شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي چې د ښوونکي د ورځې نمانځل دوی لپاره ډېره ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارت راشي د ښوونکي ورځ زده کوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه. زده کوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله، خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځ چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ونه لمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیمه لمانځل کېده، خو د تېر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه وسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي. د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت له ویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونې ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
په اروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړي. په اروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې اوس یې چرګانو فارمونه نسبت پخا ښه شوي دي او اړتیا نشته چې له پاکستانه د چرګانو غوښه څوک راوارد کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤل هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اروزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د دې خپل اروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی، د چرګانو فارم ته مخه کړې. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه 400,000 پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وزي، اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خدا چې دی چې په خوا په ګرد تیری کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت. اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو دا هغه بعد ورور یو بل سره راولاړ سو چې هغه مثال ما ته وویل چې 1000 روپۍ فارم به جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د درو یا شپږ 1000 جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې ځین جوړوم بل هم جوړی، بس ګټه کوي تاوان نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي که چیرې دولت یادو فارمونو ته توجه زیاته کړي، نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي. او موږ ته 2,000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، مشکې برابرېږي.
داوی په دانه او په هر څه پوهېږي، په لوژ پوهېږي، هغه بیا ور کولی سي په وخت په چېرې 2 سره ځان مشکې استاد کړي. نو دوه کسه او یو استاد د کار سره کولی سي. هغه بل فارم چې بیا هغه دی هغه یو کوچنی دی، ډېر دی، نو هغه یو استاد یو شاګرد ته غواړي.
موږ ډېر خوشحاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هیوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چا ته چارج ووزو، اوس سبون خلاصو چې د بل هیواد سره ځي، نو هغه درځي ښه ده چې خپل حلال چرګان مشته وروزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې 15 د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په کښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
تاسو لا پیغامونو
د مانو سلمہ ده د قندوز ولایت څخه راغلی. اسلام آباد کې ژوند کوم. دوه ماشومان دي را سره. درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلوم سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
د ژورنالیستانو او خبرنگارانو فعلي وضعیت نو دلته دوی هم د ځینو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا دی چې دوی دلته د کار کولو اجازه نه لري. دا لومړنۍ ستونزه ده د دوی. او بل دا چې افغان مهاجر به خصوص رسانه او خبرنگاران چې دي کوم د اوسیدونو هغه اجازه نامې چې دي هغه ورته نه تمدید کوي، یعنی ورته نوي کوي نه. نو بل دا چې دوی کوچنیان نسي کولی چې ښوونځیو ته ولاړ سي، او زده کړو ته لاسرسی ولري.
زمانم حیا ده دا دو کال کې چې پاکستان هیواد کې اوسېږم او د جرمنی کیس لرم، منتظر یو. نو تر اوسه هیڅ کارونه مخکې نه دي تللي. دلته م ژوند ډېر سخت دی، یله یوې خوا اقتصادي ستونزې دي، په ډېر سخت حالت کې ژوند کوو. له بلې خوا کله ناکله پولیس د ویزو پوښتنې کوي او د مهاجر د پولیسو لخوا هم ځورول کېږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د مینه میکیا د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر غی وړاندې لند خبرونه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازي د امریکا بولو فیلی د امریکس ډلې روانه غونډې ته د طالبانو د استازي رابلل د دې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړه پورې تړلې دي. د روسیې تاس خبري اژانس د ښاغلي کابلوف وینا پر اساس پرون جمعه راپور کړی چې ویلي په دې برخه کې روسیه نشي کولای چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول د غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 28 تر 30 د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي، خو روان میلادي کال مصر، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، ایران او ایتوپیا یې هم غړیتوب ترلاسه کړ. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په قزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې ډېره دغه غیر دولتي سازمان پرون په راپور کې ویلي چې دغه کسان تېر چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله دم شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې روان میلادي کال ایران په نهو میاشتو کې لږ تر لږه 3 افغانان دم کړي دي، چې د څو تیرو کلونو پرتله 2 برابره زیات تاریخي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوال سره په شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوځ نن شنبه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. پوځ د اعلامیې له مخې د ګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوال سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله، تېره شپه د شمالي وزیرستان په سپیم وام سیمه کې له 5 نورو سرتیرو سره ووژل شو. پاکستاني رسنۍ وویل چې په پیښه کې د پلاتنې عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور پر بنسټ په پیښه کې د څلور ویشتو نورو سرتیرو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. او د فلسطین افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کېږي، ویلي نن د لبنان په شمال کې د کلیوالو په حکم کې د اسرائیلو په برید کې د دوی یو قمندان وژل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې په غزې تړنګه کې د جګړې له پیله داسې سیمه په نښه کېږي. حماس ویلي د دوی قمندان سید عطاولا علي د هغه میرمن او دوه نوري د ترابلس شمالي خارطه څیرمه په بدوي کم کې دغه پر کور د حماس پټکو د صهینوستانو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. د کله شتیر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوه. اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي بنخه کړي دي. حماس ډله له هغه وخت راهیسې په لبنان کې د خپل نقطه لګاتل او وسلواله د وژل کېدو خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او بیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د وی ایدیالوژي له مخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به ووري چې د نیمروز بزګران وای دو بود نشتوال ل عمل مو د کوکنارو بدیل کښتونه لمنځځي.
مسلمانانو کښتونه کړی دي د دې عملی وینه په دادرې مشتوبنه دي باندې لاسي چې په تروو بو وبکم هم دوی وچیږي امزک خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته هیڅ حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څومره ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې د یوه خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، ته وایا زه درچا کم یم او چاته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. دا تحلیل چې د سټلایت یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسږ کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي و، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکټار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه شوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدای علت د خلکو بېوزلي ده.
بله، دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کوي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې دا خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي. او بین الملک ټولنه هم داس ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه
د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیم ور ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروک او زسته کوم بدبخت شاید چې بيخي بي ازان زنه سم خلاص تا ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړه خونه دمونګه خراب کړه
د مور او کلاب دواله په نشو رودي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کالی په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نشته دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي
مسلمانانو کښتونه کړي دي د عملی وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کړم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کړي دوه اندر اوبه دې رایله کړي چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است ورو درزیست
امروز ولایت ستونز از او بوده که ده کخل پار او بوی هغه میوی چه ده ده موسم سر جوری وی خاص رو مرکوی تاسی او گوری به زراعت ریاست سا کل موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبا موگ کرل خدا چه او بنشتا طول و چول تا ده تاسی وینی
شما میمیسی مطرم
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي په نیمروز کې انار جواب ورکوي سردرخت انګور جواب ورکوي راځه پسې عناب و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي پالیس ښه جواب ورکوي د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یي اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي
د نیمروز ولایت کې خلکو ډېره مخه کړې ده او کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي مرض وفات یې هم کم وي
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
موتاد له خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور د عزت پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس پې خبر نه خمخم مورم
چې مونږ پلار راوخت یو نیمیلک ډالر وو همدغه سرمایه مټوله واخلم
د نشي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. تا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحلې ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحله د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دلته مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروئین کارون کې، د کوکائین او د میتامفیتامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروئین کارون کې له 200 تر 300 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی، نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پرېښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
دا مخدره موادو د پریخودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اراض خپله کنټرول کېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کېږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یو علاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاف جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې تری وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. خزه جاوید چیرې ده؟
جاوید په خپل کوټه کې ده.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ول شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته ووایم. جاوید او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې راغلم.
راځه بچه، هلته د سبخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا د کینمه.
جاویده، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلار دار چوم وار ده چې ته ماته پیغور راکې او پوډری راته وایې. بس دی، نور د سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا اول ځل نه دی په هره خبره کې پوډری راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چاته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ورته پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ شو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته الوار پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خواجه نه بدېږي.
بس د ښځې اسام مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډري وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډري ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډري وایې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خوري، ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د محتاج زوی علاج ستاسو په چپخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته شو.
ولې څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ شو، پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې. بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشوه؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بېرته په نشو اخته کېږي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دمروه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.